دا کار کول غواړي یو خو د دې لپاره د پیسو دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمی دی. زه دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پېژنم چې هغو ښځو ته بقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشئ، موږ سره خپل ټایم موږ راکوي، زموږ سره دا انیشیټیو واخلي، او بیا نیته یو پوینټ راشي، یو ځګې راشي چې تاسو بیا پخپله خپل کارونه پخپله کوي، او هغه کې بیا تاسو ته د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا نور، نو څه پیغام به ورکوئ جنکو ته چې هغې هم راشي ستاسو په شان دغه سې زده کړې وکړي، او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپلو خلکو لپاره او څه کار وکړي او د هغې د ښېګړه وکړي؟
بالکل انیسا، زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم، نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي، نو ماته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې نه، زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي، زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي، زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې وي. زه یم چې د پاکستان کې خامخا هو نمایندګي ډېره زیاته ده، خو زموږ مسله دا ده چې زموږ بیا هم داسې خلک شته چې هغه ښځې نه وباسي. د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زموږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته هم د فلاحي کارونو دپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار، زمونږ ښځې زمونږ سړي که ووټ شي، که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي، که هغې کې زاغو مرسته شي، که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي، نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق دپاره خامخا دی بهر راوځي، او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعې نشته، د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي. زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي، نو که په 2013 کې چې ما به چاته وي ووټ ورکوو، یاره مونږ نشو ورکولی، زمونږ سړی نه پرېږدي، نو چا به دا تپوس نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوئ، دا خو ستاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی، تاسو د ستاسو ریاست حق تر کړی دی، خو زموږ ښځو ته د خپل حقوق اول آگاهي پکار ده چې آیا ستاسو حقوق څه دي، نو بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور، ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو، او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
ستاسو هم ډېره مننه، او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زه راوغوښتم او زمانه د تپوسونو دا وکړله.
ډیره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خبرونه کې رااله. اوریدونکو، نن را سره په سروې خبرونه کې سیده نتاشا انور د دیرنا میلمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره، د جمهوریت لپاره، او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي، نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خبرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنا لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیری باید د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي، او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی، او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ، او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې، او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیری ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. د ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجود موجودیت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل د حضور نموده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرار او شپات چې تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدای دې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پوخا چې په افغانستان کې ل 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې خنه کړای شو. اصلا وسته بهرني سرتیرو د مودي غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو داده چې امریکا افغانستان ایوازي نه پریږدي.
اساسي خبره داده چې د دې دغه حضور د نظامی لحاظ عمر فائدہ شاید ورنه کې لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري چې 1,40,000 څخه زیات عسكر موجود په افغانستان کې هغه امنیت تن رانه وستلای شوی نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا یو پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي د نظامي اړخ هغه ضعیف دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي او یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو وځي نو موږ ته به دا ډېر اسانه شي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو هغه ځینې ونیسو نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي طوره سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامه ایجنډا درلودلې نو دغه اعلان سمدي سره ممکن پروګرامونه شاته وزنډې یا مثلا د جنگ برنامه چې د تخریب مازنه سلی دي دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تل لري واسطه افغانستان امریکایانو مو جوړ ممکن وضعیت خراب شي نظام خراب شي او استفاده ترې وکړي کله دا جنگ خلا کنه نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او دغه وجنه نو که چېرته اوس دې خبرې کې چې امریکا پاتې کیږي غرب پاتې کیږي پوځیان پاتې کیږي نو موږ د خود ته تنه پریږدي نو موږ باید خپل د عقل ځان د دې نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو مفاهیمه وکړو او لکه دا ورسته کې چې دا موږ وینو چې اکثره جهادي قومندانان لګیا درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی طریق ځان وسکي شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد لاله نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو ده. کوم ساختارونه جوړ شوي دي سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر زیاده سوال سره کولو کې او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کیږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي نو پاس د سوال سره جنګسالارانو بس جاجلا ده. هغه خو داسې و چې جنګسالاران معمولا تیر سوال سره کولو کې حکومت کې حاکم وو دوی امتیازات ترلاسه کړي وو د عقل د خپل هغه موقتي نظام په ساتلو او امریکایانو د خلکو استفاده کوله نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وزي مثلا وویل شي ولاړ شي افغانستان نو د عقل ته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویل شي.
پښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري رشته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسكر شمیر ډیر زیات دی په جز تامونو کې موجود نه وي مگر ماشونه جدي دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مگر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کښې باندې د دې مثالونه ډېر شته نو د دې پر ځای چې هغوی په جنګ کې برخه واخلي دلته د غټو مشرانو سره مصروفه دي
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او که نه حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هېوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي
د ناټو د دوامداره حضور یو دغه یو منفي نقطه ده د ګټو سره یو منفي نقطه دا ده په سیمه کې موږ وګورو ځینې هېوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ د حضور سره نه دي خوښ نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو نو هغوی ته هم یو دغه ورکوي بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه دی وایي بل دا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د اوسني نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي
خپل اشرف غنی چې د روسیې ته تللی والته دا خبرې مو کړلې وسنجه چې روسان مرسته غواړي بعین وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې وخت یې دا خلک غواړي چې افغانستان روسان مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید هغه د ډاکټر صاحب غني خبره یو اجماع ته ورسېږي خو لا تر اوسه پورې اجماع ته نه دی رسېدلی دا مسله همداسې پاتې ده نو دغه وخت کې په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک حداقل یو سیاست چې تیار تنګ سوی ده دا دې او د نورو تر منځ یو انتخاب وکړي دا انتخاب دوی کله ده په لویه جرګه کې مخکې سوی ده مثلا هغه نه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې نو دغه انتخاب دوی خلکو خپله کړې ده نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي وي په هغه کښې
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي
ستونزه دا ده چې دې حکومت هغه نیچر خرابه ده هغه جوړښت یې خرابه ده اصلا دا حکومت هغسې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده شاته 15 نور شریک دي نو د دې حکومت کول څه کول په کار دي څه نه دي کول په کار دغه مشکل ده څنګه د تصمیمګیری مرجع اوږده ده تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي نو حکومت څه نه شي کولی همدغه چې کوي همدغه عقل هغه کوي بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي جنګ ده د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېروي نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي دغه دغه د سولې اصلې خبرې وشي کنه بل لار موږ نه لرو
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمره جدي نه ده لکه امنیت شوي د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې د کار کوي چې اول باید امنیت تامین کړي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کوم نور اختلافات نور مسایل چې په د کور دننه دی لري هغه کیږي مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګورئ خارج په درو ساحو کې دی تر بل هر شي ډېر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي مګر تاسو که وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نه ورسره کوي د ځینو خلکو سره چې دلته په مجلس کښې موږ بحث کوو هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم کوي درنه اصله موږ دغه ته ورکوو افغان دولت ته ورکوو سبا هغه طالبانو لاسته ورنه شي او همداسې هم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت د وسلو
شنون کې او چېرون کې حکمت الله اعظمی هیلمن ښکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنگیدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندې رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې د دې تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا عمل یې ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کی کومک ورکې شتر څو پورې ځان ډیر کوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کې چې باید سوله وسی. دا به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري ما په فکر باندې. دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی، مګر طالبان اوایت ته وګورو د طالبانو هغه د بشری ځواک ته کې وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دشمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرېنږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري، او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم د هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
مش خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري